درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبه د آزادی رادیو خبرونه پیل شوه. د رواني خبری مجلې په دوام کې به واوري. متحده عربی اماراتو په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیست. طالبانو په بهر کې د افغانستان سفارتونو ته ویلي
د اسلامي مرد بهرنیو چارو وزارت اکثر سفارتونو سره په تماس کې ده او ته ویل شوي د خپل کارونه او فعالیتونو ته دوام ورکړي.
د خوست ولسوالیو اوسیدونکو وایي امنیت یې ښه شوی خو ډوډۍ نشته.
په خلکو نه سخته لوږه راغلېده، تنده راغلېده، یو بته رسیدګي نه لري، غلې مواد نشته.
د طالبانو د مالی وزارت وایي زیات عواید ټول کړي او اوس مامورینو ته معاشونه ورکوي.
پاتا یو ورځو کې موږ الحمدلله 25 میلیارډ او 915 میلیون افغانۍ دغه زموږ ټول عواید دي.
خو بانکونه لا هم خپل مشتریانو ته پیسې په اسانه نه ورکوي.
سبا سهار وختي بانک ته ځم، هلته به شپ کې درېږم. ورځ ماښام کېږي بیا ته وایي چې ځای پیسې نشته.
تردی او نور موضوعات وړاندې مو را بولم د دې سات خبرونو ته. په کابل کې د چین سفیر وایي له افغانستان چین ته د جلغوزو لس الوتکې رسیدلې دي. افغانستان او زیمبابوې راتلونکې میاشت د کرکټ څو سیالۍ کوي او د امریکا دفاع وزیر ایران د تروریزم په ملاتړ تورن کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د چین سفیر وایي تر وسو پوري د جلغوزو لس الوتکې له کابل ورغلي دي. وانګ یو پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل دا جلغوزي په چین کې ښه بازار لري او په وینا یې یوازې په 2 دقیقو کې شپږ وشتنه وپلورل شوې. د چین سفیر له افغانستان سره د سوداګرۍ او پراختیا په برخو کې د ګډې همکارۍ ډاډ ورکړ. چین په سیمه کې د افغانستان د جلغوزو لوی پیرودونکی دی او له 2 کالو وړاندې خصوصي سکتور له افغانستان سره په 5 کلونو کې د 25000 ټنه جلغوزو د اخیستو قرارداد لاسلیک کړ. طالبانو شل ورځې وړاندې د اکتوبر په 1/3 د جلغوزو لمړنۍ پیټه په کامیر الوتکه کې چین ته ولېږه. د ننګرهار اوسیدونکو د هغه خبر هرکلی وکړ چې ویل شوی د دغه ولایت هوایي ډګر کورنۍ او نړیوالو الوتنو ته چمتو شوی دی. پرون د ننګرهار امنیه قومندان مولوي ندا محمد ندیم د الوتنو د پیل پاړه سیمه ایزو رسنیو ته وویل
د هوایي میدان د ننګرهار ولایت ته پوره د پروازونو پر مخ باندې آماده دي. نه امنیتي ستونزه شته، نه تخنیکي ستونزه شته، نو هر څوک کولای شي چې د دې میدان استفاده وکړي. د اسلامي امارت لایحه او د اصول مطابق
ندیم همدار ازول ټاکل شوی و چې پروند ایران یو الوتکه په دغه هیواد کې او بخشي په دغه هوایي ډګر کې ناست وکوي، خو په وینا یې په ایران کې د کوم ستونزې له کبله د الوتنه ونه شوه. د ننګرهار فعالانو په ټولنیزو شبکو کې د دې تازه پرمختګ هرکلی کړی دی. تر دې مخکې د ننګرهار له هوایي ډګره یوازې پوځي الوتنې کېدې. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وای په کابل کې په بیلو نشو د روجدو کسانو دراټولولو لړۍ چټکه کړې ده. د وزارت پرون وویل د یوې ونې په لړ کې د کابل څو برخو تر 2200 ډیر روجد کسان راټول کړي او د درملنې لپاره روغتونونو ته لیږدول دي. د وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل هڅه روانه دي چې د روجدو کسانو د ژوند شیګنې ته مناسب لارې پیدا کړي. وزارت د دې ویلي چې دغه روجد کسان به د چا په مالی لګښت تداوی کیږي او تداوی به څومره وخت دوام کوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې په کوربتوب د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ څو مسابقې وشي. کرکټ بورډ پرون په یو اعلامیه کې وویل په زیمبابوې کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ 3-5 اووره یا یو ورځنۍ او 15 اووره مسابقې وشي. د خبر پاڼې له مخې دغه مسابقې به د دسمبر میاشتې له نیمایي پیل او د 2022 میلادي کال د جنوري تر لومړۍ دوام وکړي. د خبرونه لازادي راډیو اوري. د امریکا دفاع وزیر د بی ثباته کوونکو اقداماتو په خبرې له ترهګرۍ څخه د ایران د ملاتړ په اړه ژوره اندیښنه وشوده. لوید آستن پرون شنبه د منامی فورم په کلنۍ غونډه کې چې د بحرین په پلازمینه منامی کې جوړه شوې و وویل
Iran presents us all with serious security challenges that go beyond
Iran مکتول جدی امنیتی از مختون سره مخامخوی چې دا د هستوی اقداماتو لپاره ور اوړي ایران په دې سیمه او بهر شخړو تلمن وهي او د ټولو سوله او ثبات کمزوري کوي د ایران گاونډي او هڅه کړي چې خبري او اړیکې خې کړي موږ له دوی نه بشپړ ملاتړ کوو موږ له ایران غواړو چې د تاوتریخوالي او شخړې د کمولو لپاره خپل ونډه ادا کړي
لوید آستن همدار از ویل متحده ایالاتونه لخبلو شریکانو سره لنجده همکاری کوي او دویش بنده چه ایران به نپریشده چه اتمی وصله جوری کوي د ایران د عامه روغتیا وزارت اعلان کړی چې د خپل هیواد تر نیمایي زیات وګړي د کووید 19 ناروغۍ پر ضد واکسین کړی دی دغه وزارت پرون وویل چې په ایران کې په کورونا د اخته کېدو او له کبله د مړینې شمیرې په کمیدو دی فرانس پرس خبری آژانس د ایران د عامه روغتیا وزارت د شمیرو پر اساس وایي د ایران په 3.8 میلیونه نفوس کې 4.2 میلیونه دوه دوزه او 12.2 میلیونه یو دوز واکسین کړی دی ایران له بیلابیلو واکسینونو له هغې ډلې د چین له سینوفارم واکسین څخه کار اخیستی دی په منځني ختیځ کې ایران د کورونا له زیاتو پیښو سره لاسو ګرېوان دی او تر دې دمه یې په رسمي ډول څه باندې 6 میلیونه مثبتې پیښې ثبت کړي دي په ایران کې شاوخوا 109,000 کورونایي ناروغان مرشوی هم دی په ایران کې د کورونا له پیښو له کموالي سره د پنځشنبه له ورځې بیرته د فوټبال لوبغالو ته د 10% په ظرفیت نندارچانو په ازمیشتي تګ پریکړه وشوه و بجې او و دقیقې شوې زموږ غله ازادي رادیو اوري متحده عربی اماراتو له څو میاشتې ځنډ وروسته په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانست طالبان وایي ډیر ژر به د جرمني ایتالیا او ترکیه په ګډون یو شمیر نور هیوادونه هم په کابل کې خپل سفارتونه پرانیسي طالبانو د دې سیاسي پرمختګ خبر داسې مهال ورکړی چې یو شمیر لویدیز ډیپلوماټان د طالبانو په ژمنو شک لري او غوښتنه کوي چې حکومت باید په رسمیت ونه پیژندل شي تفصیل په دې راپور کې
طالبان وایي د سیمې او نړۍ د هیوادونو لخوا په کابل کې د سفارتونو بیا پرانسته د دوی حکومت ته د مشروعیت ورکولو ګامونه دي د ترڅ کې پرون شنبه متحده عربی اماراتو کابل کې خپل سفارت پرانست د طالبانو د ویاند مرسیال احمد الله وسیق پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر ورکړی دی او لیکلی دی چې امارات او افغانستان په خوانی خي اړیکې لري باید لا غختل او پیاوړی شي بلورته د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون شنبه د ماليزیا برنامه خبری شبکې ته ویلي جرمني به هم همدا اونۍ کابل کې خپل سفارت پرانیزي کابل کې د جرمني سفارت د پرانیسو خبره داسې مهال کیږي چې د تیرې پنځشنبه په ورځ د افغانستان لپاره د جرمني او هالند ځانګړو استادو جاسپر وایک او ارنل دیبونت او د کابل لپاره د جرمني سفیر مارکس پوتزل د طالبانو له استادو سره وکتل خاغلی متقی ویلی پر جرمنی سربیره ایتالیا او ترکیه هم د سفارتونو د پرانستو نیت لري او په خبره یې پاکستان ایران ترکمنستان او قزاقستان لمخ کې سفارتونه پرانستی دي تیر اونۍ امریکا له قطر سره داسې موافقه لاسلیک کړه چې لمخ یې دوها کابل کې سفارت پرانیزي او د امریکا د استازولۍ څنګه به هم په کې فعال وي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل حکومت هڅه کوي چې د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې د افغانستان سیاسي اساسولۍ او کنسولګرۍ هم فعال کړي
د اسلامي مرد بهرنیو چارو وزارت د اکثرو سفارتونو سره په تماس کې ده هغه ته ویل شوي د خپل کارونه او فعالیتونو ته دوام ورکوي هغه سفیر او پرسونل چې لري هغوی د کار ته په دوام ورکوي پاسپورټونو موضوع ده د خلکو د ویزو موضوع ده د نورو هغه اړوندو موضوعاتو چې دي بېلابېل هېوادونو کې افغانانو سره مخ دي د هغوی دپاره ته ځواب ولري او خدمات ته وړاندې کړي تر هغه حده پورې چې ممکن وي او یې ډیپلوماتیک او ایجابي ټول سره هم ویل سي د سکارو کې هم همکاري او همانګي او سره طرفه ته جوړ شوی ده
د مجاهد په خبره دوی بزینو سفارتونو ته نوی ډیپلوماټان ورمعرفي کوي او په یو شمیر نورو کې به په خوانی هغه او ټیمونه یې خپل کار ته دوام ورکوي تر اوسه یوازې پاکستان کې د طالبانو لخوا استول شوی ډیپلوماټیک ټیم د افغانستان سفارت کې کار پیل کړی او په نورو یو شمیر هیوادونو کې د پخواني حکومت ډیپلوماټان لا فعالیت لري طالبان وایي حکومت ټول شرطونه پوره کړي چې نړیوال باید په رسمیت وپیژني خو په نړیواله کچه لا هم هیوادونه دې چارې ته زړه نازړه دي او یو هیواد هم تر اوسه په زغرده د طالبانو د رسمیت پیژندلو اعلان نه دی کړی دی ډاله کې تازه د امریکا د کانګرس دو جمهوریت غوښتونکو غړو سناتور لینزي ګراهام او د استادو جرګې غړي مايكل والټس ویلي د طالبانو حکومت باید پر رسمیت ونه پیژندل شي. دوی د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش ته په یو لیک کې چې یو کاپی پولیټیکو وپان خبره کړې ویلي افغان طالبانو د میرمنو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کړي، د امریکا او ناټو پخوانی همکاران تعقیب کړي او وژلي، د بیان ازادي او مطبوعات زپلی او د القاعده او حقانی شبکې په شان بهرنیو ترهګرو سازمانونو سره یې خپل روابط ټینګ کړي دي. طالبان بیا د خزو د تعلیم او نورو حقونو ټینګښت ته ځان ژمن بولی او وایي دوی په یو شمیر ولایتونو کې د نجونو د منځنۍ دورې او لیسې ښوونځي پرانیستي او نورو ولایتونو کې به هم دا بهیر پلی کړي. طالبانو له دې وړاندې ویلي له نړیوالو ترهګرو سره هم هیڅ ډول اړیکې نه پالي او په خبره یې د اسلامي دولت نومې ډلې داعش په وړاندې هم عملیات پیل کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طالبان وایي د دولتي ادارو د کارکونکو د دریو میاشتو معاشونه به یو ځای ورکړي. د طالبانو د حکومت مالی وزارت چارواکو پرون په کابل کې د یوې خبري ناستې په مهال اعلان وکړ چې د ټولو دولتي کارکونکو د سمبولي میزان او عقرب میاشتو معاشونه یو ځای ورکوي.
د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویان احمد ولی حقمل په کابل کې دیوی خبری ناستی پر مهال وویل چې دوی د دولتي ادارو د کارکونکو د تنخواګانو لپاره یو مشخص سکیل هم جوړ کړی دی چې هر چا ته به د دندې پر بنسټ معاش ورکول کیږي.
د افغانستان اسلامي امارت پر دې معاشاتو پر سکیل کار شروع کړي او د ډیر سخت ستړي کوونکی او ورست کار څخه ورسته په دې وتوانېدو چې د دولت د ټولو کارمندانو لپاره د معاشاتو یو سکیل جوړ کړو.
خغلی حقمل وویل د لوړو زده کړو وزارت، د علوم او اکاډمۍ او روغتیا وزارت کارکونکو ته به کدري تنخواګانې ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دریو میاشتو را په دې خوا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره ټولو دولتي کارکونکو خپلې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. یوازې د یو شمېر ادارو کارکونکو ته د اسد میاشتې معاشونه ورکول شوي دي. د طالبانو د اعلان یو شمېر دولتي کارکونکي خوشاله کړل. شپږ شپېته کلن محمد اسماعیل چې د ملکی هوایي چلن ادارې کارکونکی دی، ازادي راډیو سره یې خبرو کې وویل په دې موده کې په پور اخیستلو خپل اقتصادي ستونزې حلولې چې اوس به خپل ټول پورونه پرې کړای شي.
ما له درې میاشتو را په دې خوا معاش نه دی اخیستی. اوس خبر شوم چې اسلامي امارت مو معاش راکوي. موږ تر اوسه په پور ژوند مخته وړ. اوس خوشاله یم چې معاش مې راکول کیږي چې خپل پورونه پرې خلاص کړم. خدای دې وکړي چې په دوامداره توګه مو همداسې معاشونه راکړل شي.
بلخوا 55 کلنه ملکه چې د کورنۍ چارو په وزارت کې د پوځي جامو خیاطه ده، وایي په تیرو دریو میاشتو کې تنخواه ترلاسه کړې چې اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
مادر چهار فرزند هستم.
د څلورو ماشومان مور یم. په دې دریو میاشتو کې مو تنخواه نه ده اخیستې. دا موده مو په ډېره بېوزلۍ او سختیو تیر کړې. دا د ژمي را روان دي. سوند او خوراکي توکي نه لرو. اوس چې خبره شوم د اسلامي امارت حکومت مو تنخواګانې راکوي، خو خیم چې له دې بېوزلۍ وژغورل شو.
ملکه اوس بیکاره ده. د طالبانو حکومت د مالی وزارت دا هم وایي چې د ملي عوایدو کچه یې لوړه سوې ده. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت د عمومي عوایدو مشر میراج محمد میراج په یاد خبري ناسته کې وویل چې په خپلو اته او یا کاري ورځو کې دوی 24.915 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي.
اول به تاسو د شپږم د عقرب عواید یو غدر کم سمون څومره عواید راټول کړي دي؟ موږ راټول کړي دي 1552.2 میلیون افغانۍ. دا زمونږ د شپږم د عقرب عواید دي الحمدلله. او په دویم قدم کې د وستم د عقرب چې د پنځشنبه ورځ وه نیمه ورځ کار کیږي، موږ راټول کړي دي 351.22 میلیون افغانۍ. دغه اوس تاسو د تیر حکومتونو سره بیا پرتله کوي چې دلته په دې کم بزنس آپریشنس کې هم الحمدلله موږ ډېر ښه عواید راټول کړي دي. او په عموماً چې موږ بیا څومره عواید راټول کړي دي چې اوس تقریباً اتاوی اورز زمنگا کاری اورز راجی زمنگا ترسو چ اللہ پاک امارت اسلامی تا فتح نصیب کرے دا زمنگا تو اوی اورز دی ورکنگ ڈیز دی کاری اورز پتا اوی اورز کی منگا الحمدللہ شپگویس تا اشاریا 915 شپگویس ملیارد او 915 ملیون افغانی دا زمنگا ٹول اوایت دی
دا په داسې حال کې ده چې دا مهال ډیری دولتي کارکونکي په ځانګړې توګه د تیر حکومت پوځیان لدندو لري او پر کورونو ناست دي او په تیرو دریو میاشتو کې د تنخواګانو نه ترلاسه کول له امله اړ سوي چې یا د خپلو کورونو توکي وپلوري یا پور واخلي او یا هم د سړکونو او واټونو پر غاړو په کراچیو کې ترکاری او میوې وپلوري تر څو خپلو کورنیو ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي
سره لدی چې طالبان وایي چې په میلیاردونو افغانۍ عاید ترلاسه کړی دی په افغانستان کې له بانکونو د پیسو اخیستل لا هم یوه ستونزمنه چاره ده هغوی چې پیسې په بانکونو کې دی وایي مجبور دي هر سهار نږدې 15 بجې د بانکونو مخې ته ودرېږي څو خپلې پیسې واخلي
پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه د خصوصي بانکونو له بیا ځلي پرانستل کېدو نږدې درې میاشتې وروسته لا هم له بانکونو د پیسو اخیستل یو ستونزمن کار دی هغوی چې په بانکونو کې پیسې پاتې دي وایي کله کله خو تر 24 ساعتونو د بانکونو تر مخه د نوبت اخیستلو لپاره په جوړ شویو کتارونو کې انتظار باسي څو بانک ته دننه شي دوی نیوکه کوي چې د بانکونو خدمتونه لا هم د دوی غوښتنو ته ځواب ویونکي نه دي غلام قادر وایي کله چې پیسې اخلي د سهار له 5 بجو کتار کې ځای نیسي څو بانک ته ننوځي د ده په خبره که څه هم بانک یې ډالر ذخیره کړي خو وروستیو اونیو کې افغانۍ ورکول کېږي چې د بازار د بیو په پرتله پکې سل تر 200 افغانیو تاوان کوي
سهار ورځ سبا سهار وختي بانک ته ځم هلته به شپ کې درېږم ورځ ماښام کېږي بیا ته وایي چې ځای پیسې دېشته نه
غلام قادر زیاتوی غوښتل په بانک کې د خپلو جمع شویو ټولو پیسو له راویستو وروسته یو خصوصي کار روزګار پیل کړي خو خپلو ټولو پیسو ته لاسرسی نه لري او له همدې عمله نشي کولی کوم کار هم وکړي د طالبانو له واکمنۍ دوه د بانکونو د بیا ځلي فعالیت له پیل وروسته د افغانستان بانک خصوصي بانکونو ته د یو مکتوب له لارې ولیکل چې خپلو مشتریانو ته په 19 200 امریکایي ډالر یا هم 60,000 افغانۍ ورکړي خو دوه اونۍ وړاندې دا محدودیت تر 400 امریکایي ډالرو او 15,000 افغانۍ ورسید کابل میشتي فرزانه هم سره ټکوي چې له بانکونو د خپلو پیسو دراوستو پر مهال له ډیرو ستونزو سره لاسو ګریوان ده
هر سهار وختي بانک ته ځم هوا ډیره سړه وي پیسې هم په ډیر اسانۍ نه راکوي یا هم په ډیر ځان راکول کیږي زه انجلیم نسم کولای نیمه شپه ولاړسم او نوبات ونیسم په بانکونو کې دا ډول ستونزې دي
که څه هم له بانکونو د خپلو پیسو دراوستو په برخه کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي خو د افغانستان بانک د رسنیو څنګه بیا وایي د دوی رهبری له خصوصي بانکونو سره لا هم په غونډو بوخته ده څو وشي کولای په دې برخه کې اسانتیاوي راولي د افغانستان بانک رسنی د څنګه ازادي رادیو ته پر لیکلي پیغام کې لیکلي شاید په یو شمېر مشخصو برخو کې ستونزې وي خو په ډېره برخو او ډیرو بانکونو کې د خلکو لپاره اړینې اسانتیاوي برابرې شوې دي د تیرو شلو کلونو پر مهال په افغانستان کې په خصوصي بانکونو پانګونه یوه له لاسته راوړنو وه خو د طالبانو له واکمنۍ دوه خلکو ته د خپلو پیسو د ورکړې پر مهال د محدودیت ټاکل پر خصوصي بانکونو باورونو ته زیان اړولی د دې ترڅنګ خلک افغان سوداګرو ته د کمو پیسو ورکړې د افغانستان سوداګري هم ځپلې راکړه ورکړه یې اغېزمنه کړې او د بیلابیلو توکو د بیو په پورته کېدو یې هم نیغ په نیغه تاثیر کړی دی
مجله خبری از رادیو آزادی
اوس په همو ګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي نېشنل هیرالډ ورځپاڼې د افغانستان د جام منار په اړه لیکنه خپره کړې ورځپاڼې لیکلي دا منار چې یونسکو په 2002 میلادي کال کې د نړیوالو میراثونو په لیست کې شامل کړی د نړېدو له خطر سره مخامخ دی دا منار په غور ولایت کې د هریرود سیند په غاړه دی او د سیند اوبه یې کال په کال توشي نېشنل هیرالډ ورځپاڼه وایي که دغه منار ته توجه ونه شي ژر به ونړېږي او دا به لوی شرم وي د غور د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالحی وایي یونسکو باید د دغه منار د نړېدو مخه ونیسي په تیرو شلو کلونو کې دغه منار د نړیدو د مخنیوي لپاره ډېری هڅې شوې. د یو افغان فعال حسن حکیم په وینا کې د غور منار د نړیدو د مخنیوي لپاره په تیرو شلو کلونو کې د هغه د بنسټ د ټینګولو لپاره کار نه وای شوی، شاید ډېر پخوا د افغانستان او نړۍ د کلتوري میراث ویجاړ شوی وای. جام مینار اته سوه کاله پخوا د غیاث الدین غوري د پاچاهۍ په مهال جوړ شوی دی. وال سټریټ ژورنال او ګڼو نورو امریکایي ورځپاڼو د امریکا دفاع وزیر لوید آستین څرګندونې خبرې کړې دي. ښاغلی آستین د شنبې په ورځ په منځني ختیځ کې د امریکا متحدانو ته ډاډ ورکړ له دې سره سره چې د چین په وړاندې د امریکا توجه مخ په زیاتېدو ده، د جو بایدن اداره د سیمې ته پر خپلو ژمنو ولاړه ده. د خلیج د سیمې هیوادونه د امریکا په پوځي حضور ډېره اتکا لري او وروسته له دې چې امریکا له افغانستان ځواکونه وویستل، د خلیج د سیمې د هیوادونو ډاډ کم شوی دی. او د برېټانیا میل ورځپاڼې بیا د یوې افغان کورنۍ په اړه چې په وروستیو کې برېټانیا ته تللې ده لیکنه خپره کړې ده. د دې ورځپاڼې له لیکنې سره سم پنځه میاشتې پخوا مجتبا مصطفی او آدینه مایار د کرکټ لپاره د کابل یو پارک ته تلل. د دوی 45 کلن پلار بهاور چې په افغانستان کې د برېټانیایي پوځیانو ترجماني کوله، وایي هر ځل چې به ماشومان د کرکټ لوبې ته تلل دی به لدی بیری چې طالبان به پری حمله وکوي لړزیده. دی پخپله لوی حمله روغ وتلی خو پر موټر 12 مرمۍ لګیدلې وي. اوس بهاور او ماشومان چې له کرکټ لوبي سره ډیره مینه لري په یوه داسې ځای کې اوس چې د کرکټ لوبي زیشن ځای دی. بهاور له دوه زامنو او لور سره میل ورسپانې ته ویلي چې له افغانستانه بریتانیا ته په سفر کې 25 نور افغانان هم ورسره ملګري وو او اوس دوی ټول بریتانیا خپل نوی کور ګڼي. د بهاور د کورنۍ لپاره په افغانستان کې د خطر او ګواښ خاطرې تل د یو بیرونکو خو پشان دي، خو د دوی په وینا په افغانستان کې خطر د ژوند یو برخه ده. زمو شغله آزادی رادیو اوري و بجاو 22 دقیقه شوه. د خوست مسخیل او قلندر ولسوالي او قومي مشانوي په چیرو 12 سيزو کې د یادو سیمو بیا رغونه ته پاملرنه نه ده شوي او اوسیدونکو د ژوند په ټولو برخو کې غنستون زلري. دوی دا هم وای په تیر نظام کې یادي غرایز سیمه امنوي کورنۍ او بهرنۍ اداري او مؤسسي پکې د بیا رغونې قانونو ته نه حاضر دي، خو اوس چې امنیت شته باید ورته کار وشي.
د خوست ولایت اړوند مساخیل او قلندر ولسوالۍ قومي مشران وای د دوی سیمه په تیر دوه لسیزو کې بیا رغونی به برخې پاتې شي او خلک غنی اقتصادي او ټولنیز ستونزې لري. د مساخیل او قلندر ولسوالۍ مشران په دې سیمه کې د خلکو له سخت اقتصادي ستونزو هم شکایت کوي، وای خلک په کورونو کې غلې او خوراکي توکي نه لري. د مساخیل او قلندر مخاورو یاد ستونزې او غوښتنې آزادۍ رادیو سره شریک کړي. د قلندر ولسوالۍ یو قومي مشر حاجی حنان له طالبانو او مرستندوی بنسټونو یاد سیمې ته د پاملرنې غوښتنه وکړه.
د قلندر ولسوالۍ ته سړک نه دی جوړ شوی، حتی چې زموږ ولسوالۍ هم نه دی جوړه شوی، ولسوالۍ تعمیر هم نه لرو. اوس امنیت برقرار دی خو یوازې مشکلات دغه موجود دي چې په خلکو نه سخت لوګر غلیدو تندر غلیدو یو به تر سدګی نه لري، غلې مواد نشته. نو موږ دا خویش ده چې اول امارت اسلامي او په دیم کا قدم موسسه زموږ منطقه ته ډیره توجه وکړي.
د ځای اوسیدونکو په وینا د قلندر پشان د دې ځای په سنگلوري ولسوالۍ مساخیلو کې هم د جګړو او نورو ستونزو له کبله د بیا رغونې کارونه نه دي شوي. د مساخیلو قومي مشر توریالی منګل وایي د دوی په غرایز سیمه کې خلک کاروبار نه لري، نه یې داسې کسبونه زده دي چې ځان ته ور باندې څه وګټي.
په مساخیلو ولسوالۍ کې خو تر اوسه پورې هیڅ هم نه دي شوي. خلک غریب دي، هلته نه دکان شته، هلته نه بازار شته، نه ورځري کسب شته چې خلک روزمره روزي پیدا کړي. نو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ یو، هیله ارزو مو دادو چې موږ ته جدي پاملرنه وشي. د سرکو په اړه، د پلو په اړه خو جدي مشکلات لرو. د ټولو نه اساسي ستونزه همدغه ده.
د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته یوه عمومي ستونزه چې ډیری افغانان ورسره لاس او ګریوان شوي بیکاري ده. د مساخیل ولسوالۍ یو بل مشر حاجی نیازګل منګل ویل مسؤولي ادارې دي د دوی ځوانانو ته کارموندنه وکړي.
یوازې کلندر مساخیل دي چې موږ د هر شي نه پسمنده پوتیو.
میگه تر اوسه پیر صدر توجه در تکړی مخ خوشاله کام خو خلق به وچ امنیتی مشکل دی اوس الحمدلله امنیت برقرار دی خو می د دولت ته د توجه دو چې می غرنۍ منتقاد او د خل ډیر غریب دی د دولت نه ډیر غریب دی هیڅ واس نشته پازرات نه لرو بل شي نه لرو یی میګ ځوانون چې مر کور وکي چې د بدات خارج ته چې دا باید په خپل منطقه کې تکور ته پېدو شو چې می د خپل دولت خپل وطن ته کور
بلوري ته په خوښ کې طالب چارواکی وای ولایتي اداره حوسی متوجه ده چې هلته په تیرو شلو کلونو کې د بیا رغونې کارونه نه دي شوي او خلک یې له ستونزو سره مخامخ دي. د خوست مرستیال والی مولوی محمد انور دین پرور وایي په سر کې به هغو سیمو ته پاملرنه کیږي چې د خلکو مشکلات یې ډیر دي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کورونا د بندیزونو پر ضد خلکو مظاهره کړې دي. دا مظاهره په اتریش، هالند، چک جمهوریت او بریتانیا کې شوې دي. په اروپا کې د کورونا له زیاتېدو سره هم مهال ځینو هیوادونو بندیزونه لګولې او یو شمیر نور په بندیزونو غور کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او په اروپا کې د کورونا د زیاتېدونکو پیښو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. چک او سلواک جمهوریتونه د اروپا هغه هیوادونه دي چې د کورونا ورځنۍ پیښې پکې بې ساري کچې ته لوړې شوې دي. ځینې اروپایي هیوادونو د دغې وبا د مهارولو لپاره بندیزونه لګولي او یو شمیر نور په ورته لارو چارو غور کوي. د اتراس کې په اتریش کې د نومبر له 22مې ورهاخوا عمومي قرنطین یا ټولبان اعلان شوی دی. د اوتریش صدر اعظم الکساندر شالنبرګ په ویانا کې خبريالانو ته وویل اوتریش د لویدیز اروپا لمړنۍ هیواد دی چې د کووید 19 په خاطر بندیزونه لګوي.
له دوشنبه یعنی د نومبر له 22مې د شلو ورځو لپاره عمومي قرنطین یا ټولبند عمل کیږي. د لسو ورځو وروسته به وضعیت ارزول کیږي چې حد اکثر د دسمبر پر 14مه به پای ته ورسیږي. د دسمبر له 14مې وروسته به د هغو کسانو لپاره قرنطین نه وي چې واکسین یې کړی او یا له کورونا روغ شوي دي.
یو شمیر اروپایان بیا له بندیزونو سره موافق نه دي او له څو ورځو راهیسې د لګول شویو بندیزونو پر ضد اعتراضونه پیل کړي دي. پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې د شمیرو له مخې شاوخوا 1000 کسان مظاهرو ته راووتل. د هالند په ځینو ښارونو کې پولیس له مظاهره کوونکو سره نښتي او د هغوی د خورولو لپاره یې هوایي ډزې کړي او د اوبو پایپونه یې پرې ورخوشي کړي. د اخوډب کې لسګونه کسان نیول شوي او د وو پولیسو د ټپي کېدو پخلی هم شوی. د بریتانیا په مرکز لندن کې هم پرون سلګونه کسانو د لګول شویو بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه. دا مظاهره د هغه نړیوال خوځښت په ملاتړ ترسره شوه چې د کورونا له محدودیتونو سره مخالفت کوي. د چک په پلازمینه پراګ کې هم زرګونه کسانو وروسته تر دې مظاهره وکړه چې حکومت یې وویل پر هغو کسانو بندیزونه لګوي چې د کورونا واکسین یې نه دی کړی. په چک جمهوریت کې سر له سبا هغه کسان فرهنګي او ورزشي غونډو، رستورانونو، بارونو، سینما او نندارو ته نشي تلای چې واکسین یې نه وي کړی. دغلته د نومبر په 19مه د کورونا 2409 پیښې ثبت شوې چې په ورځنۍ کچه دا شمېرې د وبا له پایله تر اوسه ډېرې لوړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په اروپا کې د کورونا پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي که بیړني اقدامات ونه شي ممکن تر راتلونکي پسرلي 15 لکه نور کسان د اروپا دننه په کورونا مړه شي.
اوس هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټی کې د افغانستان لپاره د چین سفیر ویلي تر اوسه د جلغوزو لس الوتکې له کابله ورغلي دي. وانګ یو پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا جلغوزي په چین کې ښه بازار لري او په وینا یې یوازې په 2 دقیقو کې شپږ ګوشتنه وپلورل شوې. د ننګرهار اوسیدونکو د هغه خبر هرکلی وکړ چې ویل شوي د دغه ولایت هوایي ډګر کورنیو نړیوالو الوتنو ته چمتو شوی دی. د طالبانو حکومت د کورونا چارو وزارت وای په کابل کې په بیلابیلو نشو د روزو کسانو د راټولولو لړۍ چټکه کړې ده. د وزارت چارواکو پرون وویل د وی اونې په لړ کې د کابل له څو برخو تر 2200 ډیر روزي کسان راټول کړي او د درملنې لپاره روغتونونو ته لیږدول دي. د افغانستان کرکټ بورډ وای د زیمبابوې په کوربتوب د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ څو مسابقې راتلونکو میاشت وشي. د امریکا دفاع وزیر د بی ثباته کوونکو اقداماتو او په خبره له ترهګری څخه د ایران د بلاتړ په اړه ژوره اندیښنه وشوده. او د ایران د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې د خپل هیواد تر نیمایي زیات وګړي د کووید 19 ناروغۍ پر ضد واکسین کړی دی. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. دا خبری مجله همدلته پای ته رسو او بل خبری مجله په څو شیبو کې مقیم نائب وړاندې کوي.